په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو، په کوستان کې د امنیتي ځواکونو ګاډې کندې ته غورځېدلې دي، د هغې نه وروستو څه تفصیلات دي. حال به درکو په تیرا کې د روانې جګړې، د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل پارلمان خپل وخت پوره کوي، سیاسی حل زلی سدی په هیواد کې په دغه اړه راپورونه لرو. کولمبي د فرخند وزیر نه د دې وخت خبرونه اورو.
خیبر پختونخوا په کوهستان کې د یو پوځي کوسټر غورځېدو له وجې 23 پاکستانی پوځیان مړه شوي دي. ملګری ملتونه وایي امریکایي ډرون بریدونه د پاکستان له خودمختاری سرغړونه ده، او د افغانستان د میدان وردګ ولایت په سلګونو خلکو نن په کابل کې په خپلو سیمو کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ خلاف مظاهره کړې. دا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کوهستان کې نن هغه مهال 23 پاکستانی پوځیان مړه شول چې کوسټر یې یوې جوړې کندې ته وغورځېد. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن شان ریډیو ته وویل چې دا کسان ګلګیت ته په لار روان وو. په دغه ګاډي کې 23 پوځیان سپاره وو. د کوهستان ضلع ډیپټي کمشنر عاقل شاه وایي زخمیان یې نږدې هسپتالونو ته وړلي دي.
دا راتلی دا زموږ پولیس او د اسټن کمشنر یو سره د بي پي او ته د دې موخه ته اوپ کېدل هغه ټول دې باندې د ځخانه اوره ټول هغه کې شاتیا الله تاکا او سپال سپال نه چې کوم ځخانه دی هغه د ایمبولیشن کې ولې ګل خلاف تا د دې ټک هډ کوارټر خلاف چې کوم دی امیر هغه ته مولې ګل
بلخوازینی ځای چارواکي وای د ملوشو پوزیانو شمیره سلیر وشته 15 نور جوبل دی. په چک جمهوریت کې د هغې ادارې مشر چې وکارکونکي په بلوچستان صوبه کې تختول شوي له تختونکو غوښتي چې دغه جنکۍ دې پرېږدي. په ذهني توګه د معذورو کسانو سره کارکونکي د وی آر اوپن ادارې یو کارکونکي 24 کلنه هانا د خپل یوې ملګرې انتونی خراتیس کا سره د چهارشنبه په ورځ له ایران کوټې ته په بس کې روانه وه چې وسلوالو وتختوله. د یادې ادارې مشر لینکا فیسوا پرون د هانا له تختونکو نه وغوښتل چې دغه جنکۍ دې خوشی کړی. زه هغو کسانو ته چې هانا ورسره ده وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړی. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه څه غواړي، خدای هم غواړي. زه ستاسو نه غواړم چې هغې ته زیان مرسوئ. هغه ژوندی او روغه راورسوئ. که چېرې هغې ته زیان ورسوئ، تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به هم سزا درکړي. د هغه بس ډرایور چې تختول شوی جنکۍ پکې سپارې وي پرون مشال ریډیو ته وویل چې تختون کې د امنیتي ځواکونو په وردی کې وو او جنکۍ د ایران خواته د سرحد پر لوري بوتللی. لا تر اوسه کومې ډلې د دوی د تختونې ذمہواري په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له ډرون الوتکو نه د اوختي مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د سیرونکو ټیم ته دا خبره واضح کړي. دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو او د پاکستان د خودمختاري خلاف دي. دا خبره په پرونی خبر پاڼه کې له هغې وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو د یاد ټیم مشر بن ایمرسن اسلام آباد ته د درې ورځني سفر وروسته وویل چې ډرون بریدونه د پاکستان له خودمختاری سرغړونه ده. د نوموړي په وینا پاکستانی چارواکو ویلي چې د ډرون الوتکو په بریدونو رضا نه دي او دا چې دغې بریدونو کې خوشا 1400 وګړي وژل شوي دي. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د القاعده ډلې ګڼ بهرني جنګیالي او طالب وسلوال خوندي ځایونه لري. دا بریدونه د هغوی د قوت د کمولو لپاره کیږي او په 1300 کلونو کې ګڼ مشان په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی لپاره نومول شوی ریټایر جج طارق پرویز ویلي دی به کوشش کوي چې د شفاف او بیطرفه انتخاباتو ترسره کول یقیني کړي. د ریټایر جج طارق پرویز د خیبر پختونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی په هیڅ کار کولو اعلان پرون د دغه صوبې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. طارق پرویز به سبا له خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. د افغانستان د میدان وردګو ولایت سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له دغه ولایت د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزي د حکم د عملي کېدو غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکي چې شمیرې شاوخوا 500 به ملي شورا مخې ته راغون شوي وو. مظاهره کوونکي د هغو امریکایي عسکرو د محاکمه کېدو غوښتنه هم کوي چې د دوی په وینا د خلکو په زورولو کې لاس لري. په دغه مظاهره کې یو کس وایي
څلور پنځو میاشتو را په دې خو باندې امریکایي سپیشل پوس د میدان ښار ولایت ته راغلي دي. ډېر بد وضعیت او ډېر بد او غیر انساني سلوکونه یې له خلکو سره شروع کړي دي. شپې د خلکو په کورو باندې وراوړي، خلک بیا یې بېګناه ځوروي او زموږ لاس کسان یې بولي. دغو سرنوشت بېخي معلوم نه دی.
افغان ولسمشر حامد کرزي سو اونۍ د مخې په میدان وردګ کې د امریکا د سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه د خلکو په زورولو کې په لاس لرلو تورن کړل او په دوه اونۍ کې د هغوی د وتلو امر ورکړی وو. د سره صلیب یا ریډ کراس نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړی چې افغانستان کې امنیتي ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسول ګران کړی دی. د دغه ادارې بیان عبدالحسیب رحیمی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دغه اداره اندېښنه لري په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسولې چارې نورې هم کمې شي. امریکا وایي د شمالي کوریا د اټمي او میزایلي خطر په جواب کې به میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز نصبوي. د امریکا د دفاع وزیر وایي پر دې کار به خوشا $1 بلین ولګيږي او د شمالي کوریا د میزایل ټکنالوژي نه د ممکنه خطر په اړه د باخبره اوسېدو لپاره به کار کوي. امریکا لا وار د مخې په کالیفورنیا او الاسکا ایالت کې دغه سي دیش میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز لګولي دي. داود مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډون اوریده چې فرخنده وزیر وړاندې کول اوریدونکو په روانه خبرونه کې دغه راپور اوریده شي. په کوستان کې د امنیتي ځواکونو ګاډي کندې ته غورځېدلې لکبلې د شلو نه زیات عسكر وجل شوي.
دا ګاډي چې کوم د کوستر نمبر 2737 د پندای نه جلګي ته تو د سمرناله کوستان په لاره کې په یو غټه کندې کې راپري وته.
په تیرا کې د تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام مستعارو ډلو ترمنځ د جګړې لکبلې په سلګونو نورې کورنۍ به کور شوي دي. په پاکستان کې د خلکو لخوا غوره شوی پارلمان په ړومبي ځل 15 کاله پوره کړل. په دغه اړه د سیمې او سیاست کارپوهان څه وایي؟
تم نه پښتنو لپاره د ویاړ او د فخر خبره ده. هغه هم دی سملې او سینټ چې دی هغه پښتونخوا نوم چې دی ورکوم.
د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. زمونږ لومړی راپور د خیبر پښتونخوا په کوستان کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډي کندې ته پرېوتې دي چې پکې د پاکستان فوج په وینا 23 عسكر وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دا ډیره غریزه سیمه ده، نو ځکه د مرستې په کارونو کې د مشکلاتو سره مخ دي. تفصیلی له منګورې نیاز احمد خان راکړي.
د خیبر پختونخوا ضلع کوستان کې د پینډۍ څخه پر رخصت لون کې د پاکستان فوج یو ګاډی چې پکې 30 تنانو د کوستان مرکزی سیمې تاسو څخه 80 کیلومتر لري کندې ته پریوته چې پکې یو شمېر تنان مړه او نور سخت جوبل شوي دي. مقامی یو خبريال عرفان خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
دا ګاډی چې کوم د کوستان نمبر 2737 د پینډۍ نه جلګي ته تو د سمرناله کوستان په لاره کې په یو غټه کندې کې راپریوته. جوبل شوي کسان چې کوم دي هغه په امدادي علاج مالجی د پاره د آر ایس سی شتیال ته وړي او د صحت د سہولیات د نشوالي د وجه ډیر زیات مشکلات را مخته شوي.
د کوستان ضلع ډیپټي کمشنر عاقل شاه هم د دغه پیښې تصدیق کوي او وایي چې د دغه تنانو لپاره امدادي کار رواني په سرکاري توګه شروع شوې دي.
دا د دې د زموږ پولیس او د اسټن کمشنر د سره د بي پي او ته د موخه ته او د لغه ټول دې باندې د ځخانه اورته ول او د شتیال حالت او سپال اسپتال نا چکم زخمین دی آغاز ہے ایمبولنسوں کے اولے گل چلاس کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر چلاس چکم دی امیر آئے تم اولے گل
دا کوہستان ضلع ڈپٹی کمشنر عاقل شاہ زیاتوی چلری پرتا سیما دا اسانتیاگان پکی نشتا نو زکا دوی دا مرکزی حکومت لخوا دا ہیلیکاپٹر مرستی غختلی دی. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې پروانو سیاسي حلو زلو او د نگران حکومت په ټاکلو باندې بحث کو. د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس طارق پرویز د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی نومول شوی دی او سبا د اتوار په ورځ به د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي. زمون خبریال خالد خان ورسره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې دوی به د ټول ټاکنو دپاره څه تګلاره خپلوي.
بل پرویز صاحب کدا خبر ما تو کہ کم گوندون پتا سو اعتماد کو وزیر اعلی لا اپوزیشن دغا نو اردا کو مطلب یو ډیر لوی اعتماد دی کہ پدا کله مو خبرو کې څه
څه د ما خو ایمان دی چې انسان هیڅ شی نه دی فکه کې نو خو په تاسو کې او دا د دې کوم د دې دوانو چې ترانو دم او تی صاحب او درالي صاحب زه دا غیم ډیر مشکور یم بلکې مشکور یم ټول صبح خلکو ما چې دې دوه مطلب دا د یو د جاتو چې دی ورته پیپل اف کې دې کې ټیک شو
صحیح شو طارق پرویز سے دلتا دا امن امان والے سر با اوم خبر کی دا خبر مو کا دا اٹونا والے
سر کوئی رکھتے سرو کا مزو جاتوں کا نا لما امان امان کرتا دارک سالک نو ٹکسو ایز جائج او سزا تلال شما اتا سبریف نواخ لما بان پول کما مطلع سزا مسائل سزی کنا وزا سزا دا انشاءاللہ غیر مطابق بزا یو چکم اختن یا طریقہ دا چی بھئی تبا مانا گلا کے بتانا گلا کون دوار شیخ کی گی جاتے
کوشش پہنچ کم تھا انتخابات نگران خلوے کار دا
مشال ریڈیو دا منی اور رنا زیر
د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه اوریدونکو سیو راپور د ډرون بریدونو په اړه باندې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت تصدیق کړی چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې د ډرون بریدونو په اړه د پلټنو په خاطر د هیواد ته سفر کړی. بلخوا د امریکایي خبری اجانس په وینا د ډلې مشر بین ایمرسن ورته ایمیل کړی چې پکې نوموړي ویلي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د ډرون په بریدونو کې د دې هیواد خوښه شامل نه ده. البته امریکا له دې خبرې انکار کوي. ډله به خپل راپور د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وړاندې کوي. نور حال له اسلام آباد د ریاض موساخیل په راپور کې وو.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د بشری حقوقو او ترهګری د مخنیوي لپاره د ملګری ملتونو د ادارې خصوصي استازي بن ایمرسن د روانه میاشتې د 11 مینا تر 14 مینیټې د پاکستان په سفر وو. خبر پانه زیاتوي چې نوموړي د دوران د خارجه وزیر خارجه سکتر د وزیر اعظم سلاکار او نورو اعلی حکومتي چارواکو سربېره قبایلي مشرانو سره هم ولیدل او ورسره د ډرون بریدونو او د دې په اثراتو خبرې اترې وکړې. د خبر پانی تر مخه هاغلی ایمرسن د خپل دورې په اختتام د پاکستانی دریز ملتیا وکړه چې ډرون بدون د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګټور نه دي او دا د نړیوالو قانونونو پاکستانی خاورې او خپلواکۍ خلاف ورزي ده، ځکه چې د کې عام خلک هم وجلی کیږي. د ډرون بدون او په دغه اړه د پاکستانی موقف په حق لا چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر اسد بنیر نه تپوسو کو نو دوی
خلاف دی جی پاکستان یو خود مختار ملک دے اگر یہ کہ بل علاقوں نہ جیاز پکار نہ دے چرا شودل تا دے او تو خلق تر اما ذاتی خپل خیال دادے چ موثر ہٹے دے دی دی القاعدہ غٹ غٹ لیڈران اگے پک مڑکو دے دی حملے دے موثری او اگے کی دا کولیٹرل ڈیمیج ور سر پے گنا چ جی اولی سو بل سو کو مڑ چھ پک بے گناہ خلق دے توپ خانے نہ دے موٹر نہ او دے نور
د غرنګ د سیمیزو چارو کارپو او تجزیه نگار خادم حسین هم وای چې ډرون بریدونو تر ډیره حد خپل هدف پنخه کړی دی. دی زیاتوي
باندې د ډرون حمله اغي فائدہ منی غني یو حواله خدا د چي دا ټارګټډ زیات نه د عام خلکو نقصان نکيږي. دغه خبره ده چې د طالبانو تر اوسه پوری قیادت یا د غیر ملکی تنظیمونو یا د نورو داسي د القاعده قیادت کچته وجلې شوې یا منځ وړلې شوې ده، نو هغه د ډرون حملو په ذریعہ ده د دې د وجنه عام خلک دا غړي کې نشي دا یو فائدہ من وسله ده.
د ذکر وړ ده چې امریکا هم وخت په وخت ادعا کوي چې ډرون الوتکې د ترهګرو په ضد یوازنه ګټوره وسله ده او د دې سره یو مرتر هګر وجلی دی. یاد دی وی چې بن ایمرسن باخ خپل رپورٹ روان کال اکتوبر میاش کې د ملګری ملتونو عمومی غونډه کې وړاندې کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. که پښتو وای مشال ریډیو ور اوس ورزو د خیبر جنسی تیراتا چرته چې د تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام مستور ډلو ترمنز د جګړې لکبل په سلګونو نورې کورنۍ به کور شوې دي. د سیمې خلک وایي چې د وسلوالو په جګړه کې د خلکو کورونه هم سوځېدلې دي. نور تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکړي.
د خیبر سرکاري چارواکو او د باډې سیمې د خلکو په وینا د خیبر جنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان او دې سره اړوند سیمو کې د وسلوالو ډلو ترمنز د تازه نښتو او بدمنۍ لامل په سلګونه خلکو د غسیمه پریخې ده او د اورګزو کورمی او د خیبر جنسی د پیر میلې للارې پیښور کوهاټ او داسې نورو سیمو ته را روان دي. په خیبر سیمه کې نا دولتي ادارې الخدمت پوینا تر اوسه دوی د خواوشه سلو پوری کورنۍ معلومات را جمع کړي دي او لا هم نور کورنۍ را روان دي او ځنې کورنۍ په غریز دولارو کې د ترانسپورت د نشټوالي سره مخ دي. د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو تن زاکر شاه په تیرا کې د جګړې او بې کوره کېدو په حق له مشال ریډیو ته وایي
د تحریک طالبانو د کم مقامی تنظیم د انصار الاسلام د دې ترمنځ جګړه شروع وه، نو د هغې وجه نه هلته مټر ګولۍ او شیرین کېدو، نو ډېرې خونې پکې ولګېدې. د هغې وجه نه بس مونږ هم خطره وه، نو مونږ ځکه هغې ځای نه راووتو. کم سه کم 24 ګنټې خو مونږ پیدل مزل باندې راغلو، باران هم ورته مشمل وو، هغه هم ټول لنده وو، خوشتو راته تقریبا 15 کورونه خو مونږ پخپله ولیدل چې هغې باندې اور لګېدلی وو او څه کسان تقریبا 15 کسانو پورې پکې کسان مړه شو. په هغې کې څه زنانه هم وو
او د تیرانا بے کور شوی یو بل تن محمد فاروق د تیرا د جګړې حال صدا سے بیانوي. او د باډې سیمې د خدمت خلک کمیټې یو غړی ترابلی پریدای وای چې د تیرا په سپاه سیمه کې هم لارې تړل شوې دي او د امنیتي سرتیرو لخوا د ګولو راویشتو د ویرې زیاتره خلک غواړي چې دغه سیمه هم پرېږدي.
په دې کې یو د درای بل د سپین درند سندونا د زیوانډي سیری ولا خلک چې ته کانډاو نرګوسا دایلو کې دي دغه خلکو ته کم ټینګونه یا ماټر شل کېږي پدای لوکابوندې نو پاکي اکثر د ټول عام خلک تکلیف به ترسي دوی په کاډو باندې مجبور شي دي. چې دا خو مو ته کولوي هر وخت خو انسان ضرورت په کور دي، هر وخت کولوي.
د تیرانا بې کورشو خلکو د ستونزو په حق لمو د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه اونه شوه. د تیرا میدان نه بې کورشو خلکو ته د سرپناه او اسانتیاوې ورکولو په حق لمو چې کله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند عدنان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې که دغه سیمې د خیبر پولیټیکل انتظامیه جنګ ځپلې وګرځوي او دوی ته یې رسمي لیستونه ورکړي، نو دغه بې کوره شوي خلک به په جلوزو کډوالو کیمپ کې رجسټر کړي. یاد دی وی چې په تیرا میدان کې حکومت پلوه ډله انصار الاسلام د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد مزاحمت کوي، او اوس یې د تیرې څه مودې رئیسې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد هم جګړه پیل کړې ده، او په باډه کې هم د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او دې سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
نن د شپې 12 بجې د پاکستان قومي اسمبلی خپل د 15 کالو مودا پوره کوي. د پاکستان قومي اسمبلی په دې 15 کاله کې څه کارکردګي کړې ده، او د پاکستان تجزیه کاران په دغه اړه کوم نظر لري، د اسلام آباد د سراج زهیر په راپور کې اورو.
د یو غیر سرکاري تنظیم فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک لخوا جاری شوی رپورٹ کې ویلي شوی دی چې قومي اسمبلی خپل 15 کال دور کې یو سلسلور درش بلیون او 15 قراردادونه منظور کړی دي. په دې یو سلسلور درش بلیون کې یو سل شپاړس حکومتي او اته د نور غړو لخوا وړاندې کړی شوی وو، چې پکې یو اتیا بلیون ته د قانون ځاندرا ورکړې شو. دغه شان په دې کې 15 نور بلیون داسې هم شامل وو چې پکې یو د اتلسم او بل د شلم آئینی ترمیم بلیون هم شامل وو، او د دې ترڅنګ د ترهګرۍ د مخنیوي په باب لا هم څلور بلونه پاس کړی شوی دی. د رپورت په وینا چې په دې 15 کال دور کې د وزارتونو په کارکردګۍ باندې 14000 او 55 سوالونه راپورته کړی شول، او د غرنګ صدر آصف علي زرداری د پارلیمان مشترک غونډو ته 15 خطابونه هم کړی دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د 15 کال په کارکردګۍ باندې د تزیه کارانو څه فکر دی؟ کله چې د لړکی مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار عقیل یوسف زین او پوښتل، نو هغه ویل
دا خبر یا ساتل پکار دی چې کله تاسو یو کال د پاره یا د 15 کال د پاره یا د ډیر وخت د پاره یو انسان چې هغه د خپل وتړې او د کمرې کې بند کړي، هغه کله چې هغه خلاص شي او هغه بهر راوځي، نو دا د بدن کم آزاد چې دی لا سختې نور آزاد هغه تر کتر کار نه کوي. دا څه زمنګ د جمهوریت یا زمنګ د پارلمان چې کم کار کوي، دا هم دغه تړلې سړي ده. زما خپل خیال دا دی چې تمره وخت ریږي، نو د جمهوریت نظام د پارلماني نظام چې په دې کې به میچورټي بم راځي، په دې کې چې دی کار کوي دې راځي تحقیق زکه په موجوده دور کې د جمهوریت څخه نظام بل شته، او مجموعي تور له د ډیرو نقایص یا ډیرو ناکامو یا عمل څخه د بورارون خار شو، د دې هر څه باوجود دا یو ښه عمل دی او د دې شي خپل پکار.
د غشان د سیاسي چارو یو بل تزیه کار قریش خټک مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د قومي اسمبلی په کارکردګۍ کې به سنا سره کمی ضرور وي، خو په مجموعي توګه د اسمبلی کارکردګۍ ډیر ښه وا دی زیاتوي.
ټول نغټه خبره چې کم نه پښتنو د پاره د ویاړ او د فخر خبره دا هغه هم دی اسمبلی او سینیټ چې دی هغه پښتونخوا نوم چې دی چې مخکې به د ان ډبلیو ایف پی کې ویل کېدو د پښتنو صوبې ته دا نوم ورکو، نو بیا نولسم ترمیم او بیا شلم ترمیم چې دی آئینی ترمیم دا ډېر اهمې خبرې دي چې دی اسمبلیانو چې دی ترسره کړې دي. نور په د حکومت پرفارمنس په حوالې سره یا د لیجسلیشن په حوالې سره په هغې باندې به په دې کې کمی پاتې حکم نه آئین چې کوم غولیا مختلف فوجي ډکټیټرانو خرابه کړې وه، نو هغه دوی حقی وفاقی پارلیمانی آئین جوړ کو.
د رپورت د وینا سره سم چې د اسمبلی په دې 15 کال دور کې 15 غړو له دې دنیا سترګې پټې کړې دي، چې بګی د اقلیتونو وفاقی وزیر شهباز بټي وجنه هم شامل ده. یاد دی وی چې نن د شپې 12 بجې به د پاکستان صدر آصف علي زرداری د قومي اسمبلی د ماتولو اعلان کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د منتخب حکومت 15 کاله ډن ورسپانې د نوي حکومت ته د چیلنجونو په اړه یو مقاله خپره کړې. ورسپانه لیکي چې د هیواد معیشت بیا پر خپو درول، امنیتي وضع کول، د فوز او سپریم کورټ نوي مشران ټاکل به د نوي حکومت لپاره مشکل فیصله. دغه مقاله مهم ټکی د ګلیاز ناورو
ډان روسپانه کې لیکوال عباس ناصر مشکل لاري پرتی دي تر عنوان لاندې یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان د موجوده حکومت پارلماني نیټه پوره شوي او د نوي حکومت لپاره په روان روزو کې ډیر چیلنجونه پراته دي. دا لیکوال په وینا موجوده حکومت دا هم وای چې دوی ته ځینې چیلنجونه په وراثت کې ملاو شوي وو چې پکې د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد جګړه شامل ده. خو دا خبره د موجوده واکمنو لپاره ممکنه وه چې دغه ګډوډۍ مخې نیولې وي. ورسپانه کې عباس ناصر لیکلي چې لومړی سیمه ییز حالات به څرنګه په روان روزو کې د اسلام آباد قانون جوړونکو ته لارښوونه وکړي او په ځانګړې توګه له افغانستانه د امریکایي او د ناټو ځواکونو د وتلو د تیاری پر مهال د کابل تخت وخت ترلاسه کولو لپاره د مختلف ګوندونو ترمنځ مقابله کې توندي هم راغلی ده. په دې رسو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی له سرګندونو نخکاری چې هغه یو افغان ملت پاله دی او دغه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د رابطو خبرې کیږي. د لیکوال په خبره پاکستان به په ډېر احتیاط سره یو خوا انتخاب کوي. په افغانستان کې هند ډېر زیاته سرمایه کاری کړي او ځکه دغه وجه ده چې پاکستان د بل غاړې سره ولاړ دی. د پاکستان پالیسی جوړونکو د تاریخ نه زده کړې نه دي کړې او دا هم نه د معلومه چې آیا له دغه هیواد نه د امریکا ځواکونو د وتلو وروسته به د افغان طالبانو حمایت جاری وساتي او کنه. لیکوال عباس ناصر په مقاله کې د نورو چیلنجونو په اړه لیکلي چې موجوده واکمنو د روان حکومت لپاره خساره هم پریښي ده. اوس په دا کتل وی چې آیا نوی حکومت به څه زړورتیا وخای او کنه چې د انکم ټیکس قانون په صحیح مانو کې عملي کړي ځکه چې موجوده حکومت د خپل ملګرو ګوندونو لوجه د مصلحتونو ښکار شوی. لیکوال وایي چې پرځای حکومتي خرچو کې د کمی راوستو په هیواد کې د ښه امنیتي وضعیت او په خساره کې کمی په نتیجه کې به ښه محصولات راغون کړل شي. لیکوال د نوی حکومت لپاره د ناراضه بلوچستانو په اړه لیکلي چې په نوی حکومت به دا ټول بوج راځي چې بلوچستان په ټاکنو کې برخه واخلي چې دغه ټاکنې شفافه او آزادانه وي نو دې سره به د دوی په زخمونو مرهم ولګيږي. همدارس د کراچۍ ښار امنیتي وضعیت هم ده. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د نوی حکومت لپاره دا د ډېر ستړي کېدونکو چیلنجونو یو فهرست دی او دا به کتل وي چې نوی حکومت د مشکلو فیصلو اخستو څومره توان لري چې په دې کې د فوج نوی مشر او د سپریم کورټ نوی چیف جسټس ټاکنه شامل ده.
د هغه چکه ادارې مشر چې کارکونکو په پاکستان کې تختول شوی ل تختونکو غوښتل دي چې د دې د کارکونکو د روغ رمټ خوش کړي. هنا ل خپل ملګری سره د چهارشنبه په ورځ د ایران څخه د پاکستان بلوچستان ایالت مرکز کویټ ته په بس کې روانه و چې وسلوالو کسانو او تختوله. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي ل پاکستانی چارواکو سره پر دې کار کوي چې د چکین جنا روغ رمټې را خوش کړي. سالم احمد صالح په دغه اړه نور حال راکړي.
په پاکستان کې د یوې تښتول سوې چکین جلۍ د ادارې مشرې د هغې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. څلورویشت کلنه هنا همپالوه او د هغې ملګری انتونی خراستیڅکا د چهارشنبه په ورځ په داس حال کې چې د ایران تر سیل وروسته د بلوچستان له توفتان سرحدې سیمې د کوټې پر لوري په بس موټر کې روانې وې د وسلولو کسانو لخوا وتښتول سوې. په چک جمهوریت کې د وی آر اوپن په نامه د خیریه ادارې مشرې لینکا فیڅووا چې همپالوه یې تر لاس لاندې کار کاوه ویلي د همپالوه د خوشي کېدو لپاره دعا کوي. هغې له تښتونکو غوښتي چې د مسلمان په توګه دي هغه رکه روغه خوشي کړي. فیڅووا پرون په پرا کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له تښتونکو خپل غوښتنه په ژړا سره مطرح کړه. زه هغو کسانو ته چې حنا ور سره د وایم چې هغه بیرته مشتر استنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو په هیجه چې یو شزه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه تاسو څخه غواړم چې هغه بیرته استنه کړي. هغه ته ځان مرسوي هغه ژوندۍ او رکه روغ راولېږي. که هغه ته ځان ورسوي تاسو په هیجه چې الله عادل دی او تاسو ته سزا درکړي. فیڅووا چې خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي وایي کارکونکي هم پالو د مارچ په اوله په یو میاشتنی سفر ایران پاکستان او هند ته روانه شوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بس موټر چلوونکي منو خان د ازادي رادیو له مشال څنګه سره د دې تښتونې کیسه وکړه.
موږ تقریبا درې نیم بجې روان شو دلته رالو. پانچ بج کې پچیس منټې مو دوه کسان په ستر سو دا سایډ ونیول رایټ سایډ سلور پنځه کسان په لفټ نه راله. هغه وردی والا او دا دوه بغیر وردی والا او کمانډو وردی او دا نه دي. یو سړی په لاس کې وارلس و هر ټیم کې زما خیال نه و زما کلینډر ته تبې داو کې بای سپیشل ګاست رااله گاډي چک کړي. هغه کې دوه کسان په سیول وردی کې رااله هغه په رایټ نه رااله گاډي شاخوا ته وګرځېدله. یو په زور کې لاس نه دې سره واخیست هغه نه ورکوله گاډي ودروله. بس وای ټیک دی دې شبه کړل.
منو خان زیاته کړه چې اختطاف کوونکو له هم پالو وسره په انګریزي ژبه خبرې کولې. دوی د ایران د پولي خوا ته بوتلل. په بلوچستان کې د اختطاف پیښې زیاتې دي چې د سختریزو وسلوالو، بلتون غشتونکو ډلو او جنایتکارو کار بلل کیږي. په همدې حل کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویلي له پاکستاني چارواکو سره کار کوي چې وکولی سي دغه تښتول سوي نجونې په خوندي ډول خوشې کړي. تر اوسه پورې تښتونکو د دغو نجونو د خوشې کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې.
اوردونکو د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د فرخنده وزیر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په وینا نن په کوهستان کې یو پوسټر غورځیدلو لوږی دیرویش پاکستانی پوځیان وژل شو دي. د چارواکو په خبره دا کوسټر ګلګیت ته روان وو. ځینې پاکستانی رسنو د مړو شوو پوځیانو شمیره سلیرویش خودلې او وای 15 نور جوړل دي. د چک جمهوریت د وی آر اوپن په نامه د خیر خیګړی یو ادارې مشوای د پاکستان په بلوچستان کې دوه تختول شوو چکی جنکو کې یوې د هغوی سرکار کوو. لنکا فسوا د خپلې ویش کلنې همکارې له تختون کو نه وغوښتل چې په انساني بنیادونو دې د غجنکې خوشی کړي. ته پاکستان د بهرنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې پرون اول چې د ملګر ملتونو هغه ټیم چې به پرته جازونو د ډرون الوتکو په اړه پلټنې کوي ورسره خپل اندېښنې شریکي کړې دي. د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی نگران وزیر اعلی ریټایر جسټس طارق پرویز وای د شفافه انتخاباتو ترسره کولو لپاره به کار کوي. طارق پرویز با سباله د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي. د میدان وردګو ولایت سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او دغه ولایت د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر حامد کرزي د حکم د عملي کېدو غوښتنه وکړه. او ریډ کراس یا سره صلیب نړیواله خیریه اداره وای افغانستان کې د دوامدار جګړو او بې امنۍ او لوږې ځینو جنگ ځپلو سیمو ته د دوی مرستې نه رسیږي.
اوردونکو مهم خبرونه مورېده. او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات تسلی کړي دي. په اسلام آباد کې سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
مشر کورس پڼ خپل اداریه کې وایي چې سیاسي او عسکري مشر والی د پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د ملک په مفادو کې ګرځولې ده او ویلي دي چې د ټولو لومړی به د ملک مفاد وي پس له هغه به نورې خبرې وي. او دا چې د ګیس پایپ لاین منصوبه کې به د هیڅ چا دباو نشي قبلولې. د ادارې په وینا چې تر څو پورې د دې منصوبې په حواله د ولس رائے ده نو ټول ولس دا غواړي چې دا منصوبه سرته ورسولې شي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو خرابول لپاره حالات پیدا کولی شي. نو په داسې صورتحال کې امریکای له پکار دي چې د استقامت نه کار واخلي. اداریا اخري کې لیکي چې اوس په دې منصوبه زر تر زره عمل درآمد د راتلونکي نوې حکومت کار دی. نو که هر حکومت راشي خو دا منصوبه زر تر زره سرته ورسوي. اج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د نگران وزیر اعلی لپاره د سپریم کورټ د پخوانی جج طارق پرویز په نوم اتفاق شوی دی. او دغه لړکی 13 ورځ وزیر اعلی حیدروتی او د مخالف ډلې مشر اکرم خان دورانی اسلام آباد کې د پریس کانفرنس دوران د دد نوم اعلان وکړو. اداري وایي چې دا یو ښه خبره ده چې ډیر په خطرې کې د نوم اعلان وشو او دا د نورو صوبو او وفاق لپاره هم یو لار هواروي چې د دوی په نقش قدم لاړ شي او داسې پاک او بے باک خلک اٹاکی. اداري وایي چې جسټس ریټایر طارق پرویز د پېښور های کورټ د چیف جسټس په هیڅ د خیبر پښتونخوا د گورنر کار هم کړی دی. خو دا اوس د دد لپاره یو بل چیلنج دی چې تر هغه غري زپل صوبه کې د امن او امان په ځای ساتلو او پر امن پاکو او صافو اوټونو کې به خپل کردار څنګه ادا کوي. او بل دا چې اوس د سره دا اختیار هم شته چې خپل کابینه په خپل خوخه اوټاکی چې د صوبې د پاره په لږ وخت کې داسې کار وکړي چې د راتلونکي د پاره مثال پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنل د واشنگتن لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی مقاله ته د اړیکو ختمېدل یو ډیر مشکل کار نه دی نومور کړی دی. په مقاله کې لیکوال د پاکستان او امریکا د اړیکو جاج اخلي. مقاله وايي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه خپلې نه خدمتونکو جګړې ته دوام ورکړي باید ومني چې د دوی ګټي له یو بل سره داسې سمون نخري چې په نتیجه کې د یو بل شټینګ ملګری جوړ سي. لیکوال زیاتوي چې چرته امریکا له یو تصوراتي ملګرتیا لاس واخلي نو دا به واشنگتن آزاد کړي چې په جنوبی ایشیا کې د خپل ګټو د پرمخ وړلو په لړ کې نوري لاري ولټوي. همداشان د لیکوال په خبره دا به پاکستان ته د خپل سیمایزو خواهشاتو د ترلاسه کولو لپاره لار خلاص کړي چې یا خو به پکې د تل لپاره سم کامیاب سي یا بیا غالب امکان دا دی چې دا به پاکستانی چارواکو ته د خپل هیواد د طاقت د حدونو د ټاکلو سبق ورزده کړي. د حسین اکانی په وینا د واشنگتن لپاره له پاکستان سره د اړیکو په نرمه توګه تنظیمول یو ګران کار دی. لیکوال وایي امریکا له څو لسیزې راهیسې غواړي د پاکستان له هند سره د سیالۍ او په افغانستان کې د نفوذ ساتلو ستراتیژیکه توجه بدله کړي او اسلام آباد دی خپل توجه د هیواد پرمختګ او د کورنی امنیت د ساتلو پر لور واړوي. خو د دې سربیره هم پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستي او له فوجي او معاشي پلوه پر امریکا تکیه کولو ته دوام ورکړي. د حسین اکانی په خبره دواړه هیوادونه پر یو بل د لانجمن ملګری تور لګوي چې د دې په وینا د دواړو سوچ پر خپل ځای سم دی. پاکستان سوچ کوي چې امریکا هر څه ور باندې په زور مني او واشنگتن بیا فکر کوي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د هیواد ته 40 ارب ډالر ورکړي خو اسلام آباد د دوی دا احسان نه مني. بلخوا هم وال سټریټ جرنال یو رپورت خپور کړی چې وایي د افغان حکومت مخالف ډلو پر واشنگتن زور ورکړي چې دولسمشر حامد کرزی پر هغه خبره د سخت رد عمل نه ښکاره کوي چې ویلي وو طالبان او امریکا له یو بل سره پټه همکاري کوي. د حکومت مخالف ډلې یو مشر احمد ضیا مسعود د پنځمې په ورځ ویلي چې امریکا باید د افغانستان د خلکو په خاطر د حامد کرزی د بیان په اړه له زغمه کار واخلي او په کار ده د نوموړي یو خبر هم جدي وانخلي. خو د ورځپاڼې په وینا د حامد کرزی ویاند ایمل فیزی بیا د مخالفو ډلو تنقید رد کړی دی. د ده په وینا دغه کسان داسې حالات د ځان په ګټه استعمالوي او د ده په خبره د دې دا معنا نه ده چې ګواکې دوی د ټول ملت استازیتوب کوي. ایمل فیزی زیاته کړه حامد کرزی پوهېدلی چې داسې څرګندونې به غوسه راپاروي خو بیا هم د کولو فیصله یې وکړه. دا ځکه چې ولسمشر احساس کړه چې د بندو دروازو شاته چې دای د لویدیز مشرانو ته کم شکایتونه کوي هغه دغه شکایتونه له پامه غورځوي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اکانومیست مجلې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې او د ایران لپاره د دې پروژې په سیاسي اهمیت یو مقاله خپره کړې ده. دغه مقاله مهم ټکی ورو مجلې لیکي د مارچ په 11مه د ایران او پاکستان ولسمشرانو له ایرانه پاکستان ته د ګیس ترولو د منصوبې پرانستو کړه. د دې منصوبې په اړه تمه کیږي چې د 2014 کال په پای کې به تکمیل ته ورسي. خدا سي نخکاری چې د بیوزلۍ ختمول د دې منصوبې په لوی مرامونو کې یو دی. ایران تمه لري چې د دې منصوبې سره به په نړیواله کچه د ایران یوازېوالی ختم شي. په عمومي توګه د ایران سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوې ولې د ولسمشر زرداری په مشرۍ د اړیکې اوس ښه شوې دي. دا د امریکا نه د پاکستان په بل لور د تګ علامت دی. امریکا پاکستان ته د انرژۍ د کموالي د ستونزې د هواري لپاره د یوې متبادل منصوبې تجویز ورکړی و ولې پر ځای پاکستان د ایران سره په گوادر کې د تیلو د پاکولو د یوې منصوبې په اړه خبرې شروع کړې دي او اوس وسی چین ته د گوادر د بندر واک هم ورکړی دی. مجله وړاندې لیکي د پاکستان لور ته به دا پایپ لاین د بغاوت ځپلي بلوچستان صوبې نه تیریږي چې د دې منصوبې د پوره کېدو په اړه شکونه را پیدا کړي. دا هم واضح نه ده کچر د ایران سره د معاملې کولو له کبله په پاکستان نړیوال بندیزونه ولګي نو پاکستان به د منصوبې خرڅ ته کم زینه پوره کړي او د ټولو نه مهمه دا ده چې دا د زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند د حکومت اخیری ونه ده. دا حکومت تر 15 کالو ناستو خو د هیواد د انرژي ستونزې هوار نه کړه. اکانومیست مجله په پای کې لیکي د ایران تیل ارزان نه دي او د پاکستان حکومت د خپل قدرتي وسیلو نه د کار اخستو خبرې ته هړو پام نه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د کابل او واشنگتن په اړیکو کې ورستی کړکیچ د کورنیو رسنیو په څیر د لویدیز پر رسنیو کې هم پراخ انعکاس کړی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د لانجې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د دغه مقاله مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې تحلیل کې لیکي چې په باګرام زندان کې د دیرشو یا څلوېښتو بندیانو د برخلیک پر سر لانجې د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالې امنیتي تړون په اړه خبرې له خطر سره مخامخ کړي دي. متحدو ایالاتو د دې بندیانو له سپارلو چې افغان حکومت ته د سپارل شویو مخکینیو درې زره بندیانو په پرتله خطرناک ګڼل کیږي ډډه کړې. امریکایي چارواکي له ولسمشر حامد کرزي دا ضمانت غواړي چې دا بندیان به نه خوشي کوي، خو ولسمشر دا شرط رد کړی. په داسې حال کې چې د دې مسلې پر سر د کابل او واشنگتن اړیکې کړکېچن شوې دي، ولسمشر کرزي پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې د بندیانو د انتقال له تړون څخه یې سرغړونه کړې. د سه شنبه په ورځ د خبردارۍ ورکړ چې حکومت به د باګرام زندان اداره ډېر ژر ترلاسه کړي. ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل سره چې د رواني اونۍ په سر کې په کابل کې و، په کتنه کې پر امریکا تور ولګاو چې پوځونه یې افغان ملکی وګړي شکنجه کوي او د جګړې د غځولو لپاره یې له طالبانو سره سازش کړی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ خپلو ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزي توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د اوباما اداره د باګرام زندان مسأله د کابل او واشنگتن په اړیکو کې هغه لنډ مهالي ستونزه بولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه له ستراتیژیکو خبرو سره هیڅ رابطه نه لري. خو افغان ولسمشر وایي د متحدو ایالاتو لخوا د افغانستان د ملي حاکمیت منل او دا چې د امریکا حکومت له 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کیدونکو ځواکونو لپاره د افغانستان له قوانینو مسؤلیت غواړي سره تړلي مسایل دي. د ولسمشر کرزي وایاند ایمال فیضی پر روانه ونې کې وویل هغه به اعتمادي چې متحدو ایالاتو د باګرام زندان د سپارلو او په نورو برخو کې وښوده یقینا د کابل او واشنگتن ترمنځ پر دوه اړخیز امنیتي تړون ناوړه اغیز کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا کته هم د ښاغلي کرزي لفظي بریدونه په زیاتېدو دي، خو د اوباما ادارې خپل پخوانی لهجه نه ده بدله کړې. یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې خپور شي ورځپاڼې ته ویلي دي دوی پوهیږي چې افغان ولسمشر په هیواد کې دننه سیاسي نندارچیان هم لري او ځکه دته دا چانس ورکوي چې خپلې د زړه خبرې وکړي. دا مقام وایي څرګنده خبره ده چې د ولسمشر کرزي سیاست د دوی له هغو سره توپیر لري. د سپینې ماڼۍ د دې مقام په وینا د امریکا لپاره تر هر څه مهم د سرتیرو ژوند دی او دا چې وسلوال طالبان بیا د جګړې ډګر ته ستنه نشي، خو افغان ولسمشر ته د ملي حاکمیت مسله لومړیتوب لري. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر کرزی چې په راتلونکي کال کې د کار دوره پای ته رسیږي او د قانون له مخې بیا د ځان کاندیدولو چانس نه لري او همدارس د متحدان په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل بقا په فکر کې هم دي او غواړي خلکو ته ځان د ملت پالو مشرانو په توګه معرفي کړي.
د سر صلیب نړیوال کمیټې خبرداري ورکړې چې امنیتي ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي. دغه اداره اندېښنه لري چې په کال 2014 کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونې چارې نورې هم پیچلې شي. سالم احمد صالح په دغه اړه راپور راکړي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې امنیتي ګواښونو د افغانستان ناامنو سیمو ته د بشري موسسو لاسرسي محدوده کړې ده. د سره صلیب نړیوالو کمیټې ویاند عبدالحسیب رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مسلې د حقوقو خلکو پر ژوند مستقیم اغیز کړي چې له جنگ څخه زیانمن سوي دي.
زمونږ نگرانی په افغانستان کې د بشري موسسو لاسرسي هغو خلکو ته ده چې د جنگ نه متضرر شوي وي. په تیرو څو کلونو کې د بشري موسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنگ ځپلي وي هغه مناطقو ته محدود شوي دي. ناامنیو بشري موسساتو لاسرسي لږ محدود کړي دي چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنگ نه متضرر شوي دي. یو بې پلوه موسسه په توګه د جنگ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري موسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته چې جنگ نه متضرر شوي او بشري نیازمندۍ لري هغوی ته کومک ورسوي.
د اندېښنه په داسل کې څرګندېږي چې په افغانستان کې د لس کلنې جګړې شدت کم سوی نه دی او لا هم په بیلابیلو امنیتي پیښو کې ملکیانو افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي.
د سره صلیب نړیوال کمیټه مشر پورستوی کې اندیښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به د مالی مرستندویانو د لیوالتیا د کمیدو او ناامنیو له کبله خیریه موسسو ته د کار ګران سي چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. سور صلیب یا آی سی آر سی د نړۍ په کچه زیات فعالیت په افغانستان کې لري چې د کاله 90 میلیونه ډالر لګښت تر باندې راځي. دلته د کارکونکو شمیر 1300 تنو ته رسیږي چې په جګړه کې ټپي سوی ته روغتیایي خدمات رسوي او په زندانونو کې د دولت د وسلوالو خلیفانو لبندیان سره ګوري. د سره صلیب نړیوال کمیټه وی د زیاتوم رستندوی ادارو امن د نړیوالو ځواکونو لخوا برابر سوی وو، خو په 2014 میلادي کال کې چې دغه ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دغو موسسو خوندیتوب به له خطر سره مخامخ سي. د دې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی وی تر 2014 میلادي کال وروسته شای د دغو ستونزو له کبله په افغانستان کې بشری مرستې کمی سي.
بعد 2014 کال کې په افغانستان کې بشری کومکونه لکشي او هغه کسان چې د جنگ متضرر شوي دي هغوی ته بشری مرسته ونه رسي. زموږ نگرانی یو بل برخه کې هم ده چې صحي خدمات لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د بین المللي مؤسساتو په مرسته باندې استوار دي. کچېره دا مرسته کم شي، صحي خدماتو سطح هم به ټیټ شي او خلک د صحي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
شغلی رحیمی وی په دې توګه به د هغو کسانو ژوند زیانمن سي چې په جنگ زپولو سیمو کې ژوند کوي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي یوازې یو پر درېمه برخه افغانان صحي اوبو او برېښنا ته لاسرسی لري. په افغانستان کې تر نیمایي زیات ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په شدید خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته دي، او په هرو 2 ساعتونو کې یوه افغانه ښځه د ولادت د اړوندو ستونزو له کبله مري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي مشر یې د کوغ لیوی هندی خبرونې سره په مرکه کې ویلي تر 2014 میلادي کال وروسته یوازې د امن په برخه کې اندیښنه نه لري، بلکې د نړیوالې ټولنې راتلونکي تعهد هم معلوم نه دی چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګولې، او د په خبره دا خطر هم شته چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دغه ټولې پیسې یا یو برخه ورکی او ضایع شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د ډېر اسماعیل خان د ټاون اوسیدونکو وایي چې دوی د غلطا د ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او له دغه کبله د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمینا زمونږ د همکار راپور.
ډیرا ټاون شیپ چې د کوم د نگرانیزی مواری د ډیر اسماعیل خان ترکتی ادارې په غاړه دا د پېښور آیات آباد په سیر په جدید سہولتونو د منځلو د دوو باوجود د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه پندغولای دی. محمود مسعود ها دلته اوسېږي. دوی دا نه مانی چې دا یو جدید ټاون دی.
دا ټاون شیپ نه دی، جنګالای چراغادو بندګون کام غو مشه او د میجه د وزیر امه پېښې چری.
احسان الله لنگرخیل ویایی چه پا کم لوری قد سه مسئله هم مسئله دی.
سیورج درینج خود اثر بخوری دا خو جدید تون بخی ملیمی جینا لوری تا چه کسه مسئله هم مسئله دی دا مسئله دیری جی کمی جینا.
بیتولا دی تون دی پرکونو بدالی پا دارنگ بیانوی
دی بنظیر دی پرک دی پرا 15 کروڑا ریپی منظیر شوی وی خدا پرک جوڑ نشو پاتا نشتا دا پیسی چای یوڑه چیر تا لوڑه دا یو بل زوڑ پارک وینه دیوالینا یڑانگ دروزه و جنگل ورکی دی پشتنه سوک هم نکاری.
اسلام گنڈاپور جاتوی شمانیو چه دلتا مو کورونا جوڑ کری دی.
نبی جلیشتا نو بشتا ناکاس طول نالے بند ده سورج پی پونا بیخی و رست دی ده سمیوالو غم ای سوک نکاوی پشمانیو چه دلتا مو کورونا جوڑ کرد.
جلیل مسعود دی بجلی لغڑ مطتا پا دارن گوت ورغازوی
ده تورو ترسفارم نامارو می دا لغڑ مطتا وکسا پسلگینا ترسفارمر پتنین تور ورک تای خمکما نخبر رادو چې بجلی لگاوي پخپل وی لگاوي مکما دې څه غام نه کوي.
پیر نور علي شاه او شاهي چې پټاون کې د سرکار می رسی شيو نه غل پټوي خو غل رانیوال نشي.
د سیستم د مین هولې ټول برغولي ورغي دا غو پرېردا میر پخپل خرڅه په جمعات کې د به پمپ او پنکي و لگاوي چې سبو کې دې دا به اغله وړي وي.
د ډېرا ټاون شپ د وسه دونکو د غام مسلمه چې د ډېرا اسماعیل خان ترکتی ادارې انجنیر عبدالرشید وڑان دے کڑے دا غوی جواب دا رنگ وا
زمون 5 کروڑ روپے پیخشے ورتے اپروول لے گلا دا چرنگ راشی انشاءاللہ دا جک مشکلات دا بڑا خدا پاکستان کی ٹاؤن مسائل بال کو
دے ٹاؤن سے دن کے غشتنا وکڑا چھ دے پشتونخوا حکومت دے بلتیات صوبائی سیکرٹری دے پاغا فنڈو نظر کی دستخط وا کی چکم دے ڈیرا ٹاؤن شپ دے پارا منظور او دے سیکرٹری پ دفتر سے دے مدے راسے دے دوی دے دستخط دے پارا پرت دی
د خوست ولایت د چارواکیو لخوا د هغو ماشومانو له کورنیو سره مرسته وشوه چې د مارچ په 9مه د خوست په کونډیو سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې مړه او ټپیان شوي. په دې مراسمو کې چې ګڼو دینی علمانو هم برخه اخیستې وه، د خوست علماو شورا رئیس په یو شمېر علماو نیوکه وکړه چې له حکومته امتیاز اخلي، خو پر ملکی خلکو د بریدونو د چودنو او وژنو په اړه چپ خله پاتې کیږي. په دغه اړه د نجیب الله الو خیل راپور.
پورا یو اونۍ د مخه د مارچ په 9مه نیټه د خوست مرکز مربوط د کونډیو په سیمه کې ځانمرګي برید وشو چې په کې 9 تنه ماشومان او تنکی زلمیان چې عمرونه یې د 10 او 14 کلونو په اندازه وو د مراد خان په نوم له یو تن پولیس سره یوځای ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د جمعې په ورځ د خوست ولایت مشرتابه یو شمېر دینی عالمانو او نورو مخورو کسانو په ګډه د قربانیانو له کورنۍ سره د کتنې په ترڅ کې له دوی سره غم شریکي وکړه او مرسته یې ورسره وکړه. په دې ناسته کې یو شمېر ویناوالو یادونه وکړه چې باید ټول خلک په ګډه د دا ډول دردونکو پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خوست والی عبدالجبار نعیمی د قربانیانو له کورنۍ سره په غم شریکۍ او درد کې ځان شریک وباله او وی ویل د قربانیانو کورنۍ اصلا نه پوهیږي چې ولې له دوی سره داسې وشول.
دغه ډېر لس کورنۍ ته چې کوم غم رسېدلې، کوم دوی ته چې کوم خواشینی او ډېر غټ صدمه رسېدلې، په دې کې زه خپل ځان د دوی سره شریک بولم، د کورنۍ سره شریک. تا ګوري ټوله هغه تنکی معصوم بچان چې نن د هغوی مندې، د هغوی پلرونه، د هغوی خوندې، د هغوی کورونه واقعا دا یو داسې حالت سره مخامخ دي چې هیڅ نه پوهیږي چې ولې شا د کم مقصد د پار اخر ولې.
د سرتیری مراد خان پلار ادم خان هغه حکایت وکړ کله چې د خپل زوی لمړینی خبر شو.
نو مخ په هغه وخت کې چې کله زه خبر شوم ټلیفون ورته وشو، اکاټ نه کوشن دواره کو تنافل مې وکړل چې الله طاقت روکې، همت روکې، دا سوال مې وکړو. نو خامخا خلخونه بیا زړه باد شو، ډېر وژړل، خو اخر ته به دا خبره مو پوه کړو چې وطن په نوم شهید شو. خلخونه اوس په هر پوکې بدانه.
په دې مراسمو کې د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي یو شمېر علما په دې ملامت کړل چې له حکومت څخه امتیاز اخلي، خو کله چې د یو سرتیری د جنازې خبره شي نو له هغې څخه ځان پڅنګ کوي.
دا ډېر علما جنازه نه کوي مګر د دغه دولت معاش هم وکړي، په معارفو کې وخوري، په اوقافو کې وخوري، په شورا علما کې وخوري، اوس تنخواه ناشته مکې تنخې چې زه ته وخاندېستونه ټول علما تنخې وو، خو دا ټولې تنخې د یوې بودیجې نه سي زده. ته یو درې تنخې وخوري، پولیس محافظ غریب یوه تنخه وخوري، په یوه تنخه کفر کې ته په درو تنخونه کفر کې ته ما وخوله.
یادونه ورده د تېرې شنبه په ورځ په کابل او خوست کې داسې مهال غبر ځانمرګي بریدونه وشول چې د امریکا نوی دفاع وزیر چک هیګل د کابل په دوره وو. اولسمشر کرزی د یادو بریدونو په باب د څرګندونو په ترڅ کې ویل چې بریدګرو په دې عمل سره اصلا امریکایانو ته خدمت وکړ، چې وروسته د ولسمشر دا څرګندونې په ملي او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې.
نجیب الله لوخیل د خوست نه راپور راکو او ستاسو د پاره کلتوري راپور. لکه څنګه چې پښتنې مېرمنې پیزوان ټیکا نتکې والې غړکې بنګړي او پانځب خوخي داسې چارګول هم خوخي، او هر انجنې هر جنې دارمان لري چې لخنه خچارګل دی په پوزه کې. چارګل پښتنې مېرمنې له ماشومتوبه تر زرخته خوخوي. په ځینو سیمو کې په اخترونو ودونو کې کارول کیږي، خو په ځینو نورو سیمو کې بیا پښتنې مېرمنې کال سر په پوزه کې. په دغه اړه د باز محمد عابد راپور.
پښتني کلتور کې چارګل داسې او سنگار تو کې دي چې لمه شومتوب انجونی تر زړښت پورې خوخوي، او د نورو سنگار تو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکې هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
موږ بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دي دا ولې سوري کوې؟ بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګرې موږ به کیسه را بیا وخواړه.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په ښارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زما نوم ښکلا دی، د جی ایف اوسیدونکی یم. چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې د رواج په توګه خلک استعمالوي او اطرافو کې خفیات ښه دی د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا اوس په ښار کې هم دا رواج شوی دی چې جنکۍ د مور نه هم چارګل په پوزه کوي. دا خو یو ښه د ښځو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې ښځې کولی شي چارګل په پوزه کې کور کې هم وادونه کې هم هر څه کې خپل هم چارګل په پوزه کوم میخه کې چارګل په ځوان زما زیات خوښېږي.
او یوه بل نجلۍ افسوس کوي چې مور یې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سورۍ کړې.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کې دا ورته ډېر ښه تمامي، ځکه د انسان غوښه په هغې وخت کې چې ډېر نرمه اوسي پسته اوسي. زه اوس غواړم د خپل ښکلا له خاطره چې یعنی پوزه سوری کړم، اوس زما غوښه ډېره شخه شوې ده. زه ډېر زیات افسوس کوم، کاشکې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیوکه نه وای کړې، نو اوس به زما هم د نورو خویندو غوندې پوزه سوری وای. چېرته چې ودونو کې تللی نو لا هم زما د مخ سینګار به زیات شوی وای او ښه به ښکاره شوی وای.
اوس له زرګرانو سره داسې علی شته چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولی شي، خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي، خو هغه چې په کوچنی توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته چې بند شي پښتني انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالویه شما نو زما غوږونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سینګارتوکو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلی شاعر پیر محمد کاروان دا رنګه را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنې د ښکلا پرستی د انسان په وجود کې ده. دغه د سینګار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول دپاره دي، د ښایست دپاره دي. یو ډول دته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق ګاڼې اغوستې وي، نو دی یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. پیزوان دی، چارګل دی، نتکۍ ده، نو دا زیورات دي چې ښځینه ښایست ورسره نور هم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو، اوس یې ښارونو ته هم مخه کړې او په ډېره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د خبرونه اخري برخه تر رسیدلې یو د پرخنده وزیر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستانی پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په وینا، نن په کوهستان کې د یو پوسټر غورځېدو له وجې درویش پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دا پوسټر ګلګیت ته روان وو. ځینې پاکستانی رسنیو د مړو شوو پوځیانو شمیره 23 ښودلې او وایي 15 نور ژوبل دي. د چک جمهوریت د ویار اوپن په نامه د خیر ښېګړې یوې ادارې مشر وایي، د پاکستان په بلوچستان صوبه کې دوو تختول شوو چکی جنکو کې یوې د هغوی سره کار کوو. لنکا فسوا د خپل سلیرویش کلن همکار له تختون کو نه وغختل چې په انساني بنیادونو دی د غجنکی خوشی کړي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي د ملګرو ملتونو هغه ټیم سره خپل اندېښنې سرګندې کړي چې پاکستان ته د ډرون بریدونو د زیانونو د پلټنو په اړه ورغلي. د خیبر پختونخوا لپاره نومول شوی نگران وزیر اعلی ریټایر جسټس طارق پرویز وایي د شفافه انتخاباتو ترسره کولو لپاره به کار کوي. طارق پرویز به سبا له د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. د میدان وردګو ولایت سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له دغه ولایته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر حامد کرزي د حکم د عملي کېدو غوښتنه وکړه. ریډ کراس یا سره صلیب نړیواله خیریه اداره وایي افغانستان کې د دوامدار جګړو بې امنیو له وجې ځینو جنګځپلو سیمو ته د دوی مرسته نه رسیږي او امریکا وایي د ملک په غربي برخه کې د شمالي کوریا د اټمي او میزایلي خطر ته په کتو سره میزایل معلوموونکي یا انټرسپټرز لګوي.
اوردن کوم دې سره د مشال لیډو خبرونه پای ته رسید. خپل قربا شاهین بنری او زمونږ تکنیکی همکار صاحبزاده فضل او فرخنده وزیر او زمونږ ټولو ملګرو ته اجازه ترکه په دغه موجونو بتاسوس د دیوی ریډیو نشیات اوره د الله پامان.